ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې ملالۍ بشیر د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. امریکا او برتانیا خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډاډه وکړي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیري یې وژلي وو، د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشي شوی او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې مرستیال مشر یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتونو او برتانیا په افغانستان کې خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې له استوګنې د ډډه وکړي. دوی په ځانګړي ډول سرینا هوټل یاد کړی چې ډیری میلمانه یې بهرنیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په یو بیان کې وویل هغه امریکایان چې په سرینا هوټل کې دننه یا نږدې سیمو کې اوسیږي د امنیتي ګواښونو له کبله باید ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. همداراز د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له وجې د کابل په هوټلونو کې له استوګنې ډډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسلامي دولت ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری یې وژلي وو، د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشي شوی دی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یوه پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید. خو وروسته بیا ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د کانبیرا دریز تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت سره سم سزا وویني، نه دا چې بې محاکمې خوشي یا عفو ورته وشي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کمبل د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته وویل د وژل شویو او ټپي سرتیرو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې دا سرتیری خوشي شوی دی. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس د افغانستان له زندانه خوشي او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې کناریواله ټولنه په روغتیایي برخه کې پر خپل وخت مرستې ونه کړي، د افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. د امریکا روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباري عمری نن آزادۍ راډیو ته وویل د هیواد د روغتیایي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړ وو، خو د دې مرستو له بندېدو سره د ده په وینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. خغلی عمری ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
د دغه ناورین په دې هغه چا په غاړه چې مخکې د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان د روغتیایي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی. یونیسف ویلي دي چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې مرستیال مشر یې نیولی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي نن پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړ. غلی کلی دی چې د داعش ډلې جګ پړی غړی سمی جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم و، په عراق کې د استخباراتو لخوا نیول شوی. البغدادي په 2019 کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. کازمی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. جاسم د داعش له هغو مشرانو څخه و چې متحده ایالاتونه یې د نیولو لپاره جایزه هم اعلان کړې وه. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې دوو کلونو راهیسې په دې سیمه کې دېره وو چې وخت ناوخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړې دي. د هند د پوځ یو ویان ډګروال سدیر چامولی ویلي دي چې د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. هغه ویلي دي چې نن به احتمالا د دغو کتنو په اړه یوه اعلامیه هم خپره شي، که څه هم دواړو خواوو په وروستیو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د ګلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو یې غوښتي دي چې د خپلو وګړو د ژوند د